السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې د ازادي د رادیو د خبرونې یو ساعته ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې پام کې د ناټو سرمنشینن په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم سره د افغانستان پر جګړې خبرې وکړي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له حدیث پردیس نه خبرونه اوري.
السلام علیکم. سړی مشهید خبرونو سرټکی د امریکا د دفاع وزیر وی هیواد په افغانستان کې یو مشخص دښمن سره مخ دی. د سپینې ماڼۍ ویان شاین سپایسر وی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه په دې اړه چې په افغانستان ته څومره ځواکونه استوي ورستې پریکړه نه ده کړې. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې ایف بی آی د مشر جیمز کومی په لری کولو سره یو ټکان ورکوونکی پریکړه وکړه. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وی هیواد په افغانستان کې یو مشخص دښمن سره مخ دی. خو جیمز ماتیس ټینګار کړی چې د هر ډول دښمن د ماتې لپاره د افغانستان د ملي والی له حکومت د خوا د خلکو د ملاتړ او درناوي ترلاسه کول مهم دی. جیمز ماتیس چې پرون سه شنبه د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې له خپل ډنمارکي سیار کلاوس یوټ سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډه کې خبرې کولې. په افغانستان کې د داعش او القاعده شبکې فعالیتونو ته په اشاره سره وویل
the government under president ghani and chief
the ولس مشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبد الله تر مشرۍ لاندې افغان حکومت ژمن دی چې د دې هیواد خلکو ته په جواب ویونکو توګه کار وکړي او مخکې روان وي. کله چې یو حکومت د خپل خلکو مینه درناوي او ملاتړ ترلاسه کړي بیا یې هیڅ دشمن پوړاندې نسی درېدلی.
د امریکا دفاع وزیر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان شاین سپایسر وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه په دې اړه چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي کنه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. سپایسر د امریکایي رسنیو د هغو راپورونو په اړه چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو استولو ته تمایل لري د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا د پیسو او خلکو د غورځولو پوښتنه نه ده بلکې په ماموریت او ستراتیژۍ جې پورې تړلې ده. د سپینې ماڼۍ د ویان پوینا ولسمشر ټرمپ د خپل ملي امنیت له ټیم پوښتلی چې څنګه مونږ جګړه ګټلی شو، څنګه مونږ واخله مینځه وړلی شو. په خبري اژانسونو کې د خبرو شو راپورونو له مخې لوړپوړو امریکایي چارواکو افغانستان ته د افغان ځواکونو د خملاتړ او روزنې لپاره د 3000 په شاوخوا کې د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو سپارښتنه کړې ده. د هلمند ولایت مقام وایي نن سهار وختي په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د دغه ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ماین پر یو مازدا ډوله موټر چاودلی او دغو ملکیانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دا د وسلوالو مخالفانو لخوا خښ کړل شوی ماین و، خو د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې سمدستي په دې اړه تبصیره نه ده کړې. او وروستۍ کورنۍ خبر دا چې د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وی په دغه ولایت کې تیر ورځ دی وی خونزي واټ انجونې مسمومي شوې دي. د غزنی ولایت والی عبدالکریم متین د سه شمه پورس ناوخت ازادي رډیو ته ویل چې د دغه مرکز کې د یو خونزي واټ از دکون کې مسمومي شوی او ورسته د غزنی ولایت ملکی روغتون ته انتقال شوې دي. نو موړی وی چې د دکون کو د مسمومیت لامل لا تر اوسه نه دی معلوم او پلټنې روانې دي. په ورته وخت کې دغه ولایت د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد ازادي رډیو ته ویل چې د دکون کو روغتي حالت ښه دی او له درملنې وروسته ټول دکون کې کورونو ته استولې دي. تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې ایف بی آی د مشر جیمز کومی په لری کولو سره یو ټکان ورکوونکی پریکړه وکړه. د ښاغلي کومی تر رهبرۍ لاندې دغه ادارې د ښاغلي ټرمپ او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه څېړنې پیل کړې وې. ولسمشر ټرمپ د جیمز کومی د لری کېدو د دلیل په اړه ویلي دي د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلاري کلنټن ایمیلونو پاړه پیل شوی تحقیقات سم نه اداره کول. د په خبره د امریکا لوی څارنوال او مرستیال د تسپارښتنه وکړه چې له دې مسلې د کومې د ایستلو پریکړه وکړي. په مشرانو جرګې کې د ډیموکراتانو رهبر چارلز شومر د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام یو تیروتنه وبلله. ولسمشر ټرمپ خاغلی کومې ته په ویلي کې لیکلي تاسې نور نشي کولای د غیداره په موثریت سره رهبری کړئ. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ایف بی آی لپاره مشر د لسو کلونو لپاره ټاکل کیږي. شپږ پنځوس کلن جیمز کومی څلور کاله مخکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا ټاکل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره نن وګوري. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت او نورو نړیوالو مسایلو په خبرو په خپلو کې خبرې وکړي. لکه چې ښاغلي ټرمپ د ولسمشر په توګه خپله دنده رسمن پیل کړې، دا یې له روسي چارواکو سره په لوړه کچه اولی مخامخ خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا وی کیږي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بنن له ښاغلي ټرمپ سره تر خبرو مخکې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره هم وګوري. راپورونه وایي واشنگټن پریکړه کړې چې د سوریې د حکومت یوې مهمې مخالفې کوردي ډلې ته وسلې ورکړي، هغه څه چې ښایي د ترکیې د چارواکو د ناخوښۍ سبب شي. د سپینې ماڼۍ وایان شاین سپایسر پرون په یو خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل
The president authorized the Department of Defense
to America ولس مشر دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړي چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو کورد غړي په وسلو سمبال کړي. دا یو اړتیا ده چې د سوریې په رقه کې د داعش پر ضد څرګند بریا یقیني سي.
د فرانسې خبری آژانس د امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی د کورد ځواکونو تجهیزول په فوري ویلي چې د کورد ځواکونو تجهیزول به په فوري توګه ترسره شي، خو بیا هم دې ډلې ته د وسلو د سپارلو زماني جدول نه دی ټاکل شوی. واشنگټن د خلکو د خوندیتوب د کنډکونو په نوم دا کوردي ډله په سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه کې مهمه بولي، خو ترکیه د سوریې دا کورد ځواکونه تروریستي ډله ګڼي چې په وینا یې د کردستان له کارګر ګوند یا پي کي کې سره اړیکې لري. امریکا د دفاع وزارت وین ډاین وایټ ویلی مون غواړو د ترکیې حکومت او خلکو ته ډاډ ورکړو چې د امریکا متحده ایالتونه د ترکیې امنیت ته چې زموږ د ناټو متحد دی ژمن دي. په سوریه کې د کوردي ځواکونو دې ډلې ته د واشنگټن لخوا د وسلو ورکولو اعلان په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی دا راتلونکې اونۍ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. اوروستی خبر ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ د روان میلادي میاشتې په پای کې په ایټالیا کې د وو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته پریکړه وکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه د پاریس د اقلیم تاریخي تړون کې پاتې شي او که ترې ووځي. د سپینې ماڼۍ وایان شاین سپایسر پرون خبریالان ته وویل چې ټرمپ غواړي له خپلو سلاکارانو سره په دې اړه لیدنو ته دوام ورکړي څو له هر ډول پریکړې مخکې د دې تړون په اړه اقتصادي او چاپیریالي لیدلوري ترلاسه کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم دومره ول. تیامو مننه کوم.
لس بجی او اته دقیقی کی دون کی دی تاسی ازادی رادیو توجه است. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي نن په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم سره د افغانستان پر جګړې خبرې کوي. په ننګرهار کې د کر شې د دوړو لوريو مخاورو پرون غونډه وکړه.
مونږ آزاد تګ را تکړو، مونږ دا پوله کې نه چې کوم د تعمیرات غواړو، نه دیوالونه غواړو، نه برداشت کولای شو.
په یو تحلیلي راپور کې دا موضوع څرګند شوی چې آیا چین د ورېښمو په نوې لار کې افغانستان ته ونډه ورکړي.
دا افغانستان ته د یو لید پروژه ده تقریبا 800 بلیون ډالر په دې کې لګول کیږي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن چهارشنبه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د افغانستان پر روانې جګړې خبري کوي. شغل سټولټنبرګ د بریتانیا له صدر اعظم وغوړي چې افغانستان ته اضافي سرتیري واستوي. افغانستان ته د اضافي بریتانوي سرتیرو د استولو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو هم افغانستان ته حداقل د 3000 نورو امریکایي عسکرو د استولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل له اجمل انه
تمه کیږي چې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ نن له برتانیا وغواړي چې افغانستان ته اضافي سرتیري واستوي. ټاکل شوی ده چې یانس سټولټنبرګ او د برتانیا صدر اعظم تریزا می په لندن کې یو بل سره په ولیدنه کې افغانستان ته اضافي برتانیوي سرتیرو پر استولو خبري وکړي. له برتانیا څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د غوښتنې لاغي پوره و میاشوستل کیږي چې طالبانو د منصوري عملیاتو په نوم د خپل پسرلنې وبریدونو پایل اعلان کړ. د ناتو وی سرچینې ویلي امریکایي چارواکو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ متحدینو او د ناتو نورو شریکانو ته په افغانستان کې د دې پوځي تړون دراتلونکو په اړه معلومات استولي او ټاکل شوی دی چې د مې د میاشتې په وروستیو کې د ناتو مشران د افغانستان په جګړه کې د خپل راتلونکو ونډې په اړه د بروکسل په غونډه کې خبري وکړي. د همدې سرچینې په وینا د دې موضوع پر نورو جزئیاتو به د جون په میاشت کې د ناتو د تړون د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم خبري او بحثونه وشي. دا برتانیا د دفاع وزارت یو ویاند ویلی دا هیواد په افغانستان کې خپل ونده په منظمه توګه چیړي چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت ته په پام د هیواد کې د خپل سرتیرو شمیر په مناسبه توګه وساتي. د محل په افغانستان کې 1500 برتانوي سرتیری میشته چې د کابل د امنیت په ټینګښ کې برخه لري او پر دې سربیره افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه هم ورکړي. ناتو په داسې حال کې د برتانیا څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري او د امریکا د پوځ لوړ پوړو چارواکو هم افغانستان ته د سختریزو وسلوالو سره د جګړې لپاره لږ تر لږه د 300 نور امریکایي سرتیرو د استولو سپارښتنه کړي. د امریکا د اضافي سرتیری به په افغانستان کې له موجودو امریکایي روزونکو او سلاکارانو سره مرسته وکړي چې په زیات شمیر کې افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په یو ریپورت کې ویلي چې ټاکل شوی د ناتو له نورو غړو هیوادونو هم وغوښتل شي چې افغانستان ته اضافي سرتیری واسطي. ناتو د محل په افغانستان کې د دیار له زرو په شاوخوا کې پوځیان لري چې 8400 امریکایان دي.
مشرانو جرګې له افغان ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د فساد په برخه کې پر کورونا چاره وزارت د انتقاد پر ځای دی د دې پدې پوړاندې جدي عملی ګامونه واخلي. تفصیل له ناجي صاحب څخه.
د افغان ولسمشر هغه سرګندونې د مشرانو جرګې توند خبرګونونه راپارولې چې د کورنۍ چارو وزارت یې د فساد زړه بللی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبه په ورځ د ولسمشر غنی ورسیو سرګندونو ته په اشاره وویل چې له فساد سره مبارزه باید لومړی له ارګ څخه پیل شي.
موږ د فساد د مبارزې غوښتل کیو ته ټول نظام کوړاند پاک شي چې کچیرته دا سلیقوي برخورد دی د ټیمونو برخورد دی موږ ورسره نه یو. کچیرته شروع یې د کاري او د افغانستان او د ملت لپاره اطمینان یې پکې او شروع کوي د بیاوندیو کې د خپل دفتر نه دی شروع کړي او بیا د نورو وزارتونو ته لاړ شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړیو د سې شنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې اوس مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون په یو شمېر دولتي ادارو کې اداري فساد اوج ته رسیدلی. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل
پرون د رئیس جمهور خبرې د غټول ملت یې مایوسه کړ. کچیرې د دولت درته خلایي نو دا څنګه وزارت دخلا ته ویې چې دا د هغه زړه ده زړه یې ریاست جمهوری شورا امنیت او والی شورا امنیت.
په همدې حال کې سناتوري ګلالی اکبري وویل چې ولسمشر غنی باید د تشو سرګندونو او انتقادونو پر ځای د فساد پر وړاندې جدي ګامونه واخلي. دا سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې افغان ولسمشر تېره ورځ د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلنی کانفرنس کې وویل چې په دولتي ادارو کې فساد یوه لویه ستونزه ده، خو په وینا یې چې په امنیتي بنسټونو کې تر ټولو ډېر فساد په کورنیو چارو وزارت کې دی. ښاغلي غنی دا وزارت د فساد زړه یاد کړ. خو د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د فساد په برخه کې ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت نوم د بیلګې په توګه یاد کړی او حکومت په ټوله کې له فساد سره مبارزې ته ژمن دی.
هغه څه چې له کورنیو چارو وزارت نه یاد شول هغه د یوې بیلګې په توګه یاد شوي، خو حکومت د دې لپاره اراده لري چې په ټولو ادارو کې اصلاحات راشي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي د افغان ولسمشر له لورې یو یا دوه وزارتونو ته ګوتنیول داسې اندېښنې راپیدا کوي چې ګواکې ولسمشر یوازې په هغو وزارتونو انتقادونه کوي چې وزیران یې د اجرایه رئیس لخوا ګمارل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې ولسمشر باید له دا ډول سرګندونو ډډه وکړي او له فساد سره مبارزې لپاره یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې د یادې پدیدې پر وړاندې عملي ګامونه واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې نن سهار ورځپاڼو څخه چاپ کړي رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د امریکا په نوې جوړېدونکې ستراتیژۍ لیکنې او تبصرې کړې دي. انصار ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د داعش او وسلوالو طالبانو له منځه وړل د سپینې ماڼۍ له ستراتیژیکو هدفونو څخه دي. همدې ورځپاڼې د امریکا د جمهوري ریاست د ویان سن سپای سره له قوله لیکلي ډونالډ ټرمپ داعش او وسلوال طالبان د امریکا لپاره یو خطر ګڼي، نو ځکه یې له خپلو پوځي مشرانو او د ملي امنیت له ټیم څخه غوښتي چې داسې ستراتیژۍ چمتو کړي چې په پلي کېدو سره یې دواړه ډلې وځپل سي. په مطلب کې دا هم راغلي امریکایي پوځي چارواکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشوره ورکړې چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د ځپلو او د افغان سرتیرو د روزنې لپاره د ناټو په چوکاټ کې نور سرتیری افغانستان ته اولیږي. ورځپاڼه لیکي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکایانو په ګډون شاوخوا 150,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې میشت وو، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګ نه کړ. دنیا ورځپاڼې لیکلي له برېټانیا افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه سوې. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا ناټو اشتباه تکراروي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ناټو او امریکا د افغانستان جګړه دومره پیچلې او وپړسوله چې اوس یې سر او بر له دوی هم ورک دی. د لیکوال په باور دمګړۍ د افغانستان جګړه د سیمې او نړۍ د سترو او متخاصمو قدرتونو په لاس کې لوېدلې ده چې ټول دلته د خپل دښمن د ځپلو پالیسي پر مخ وړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي امریکا به هم د افغانستان جګړې پر پوځي حل ټینګار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د افغانستان په تړاو د ټرمپ د اداري ستراتیژي بشپړه سوي چې له مخې به یې طالبانو د زور او فشار له لارې له جګړې راوګرځول سي، او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان له قوله لیکلي په افغانستان کې به د داعش ډله ډېر ژر له منځه ولاړه سي. وړاندې په مطلب کې راغلي له داعش سره مبارزه بریالۍ روانه ده ځکه پخوا په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر شاوخوا 3,000 تنو ته رسید، او اوس چې ورباندې سخت ګزارونه سوي د نیکولاس په وینا شمیر یې 600 تنو ته راښکته سوی.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي کور کلی او د ګوډي اچر دغه راز د ورېښمو لار پر اقتصادي او سیاسي اهمیت یو مفصل راپور هم په همدې خبرونه کې خپریږي. د قبایلی سیمو قومي مشرانو په ننګرهار کې پرون په یو غونډه کې ویل چې پر ډیورند کرښه هر ډول موانع نه مني. شاه محمود شینواری تفصیل لري.
دغه قومي مخورو د سه شمې پورز د ننګرهار په قبایلو ریاست کې د سولې او ورورولۍ قبایلی جرګې په نوم غونډه جوړه کړې و چې د کوزي پښتونخوا نه هم د مختلفو قومونو په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې و. دوی په خپلو خبرو کې ویل دواړه غاړې قومونه د دهشتګردۍ په نوم په لوی لاس ځپل شوي، ځوانان جنگ ته هڅول شوي، او د همدین امنۍ له امله د دوی په سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي.
مونږه دا پوله کې نه چې کوم د تعمیرات غواړو، نه دی وادونه غواړو، نه برداشت کولای شو. پاکستان دیم واوري، نړیواله دیم واوري، نړیوال دیم واوري، مللي متحد دیم واوري، دا مونږ ته قابل قبول نه دی، دا نه جوز غملای. تر اوسه پورې مونږ جداوالای نشته.
مونږه دا ختمنو، نه دا کندی منو، نه دا شی منو، دا پلم مومند یو شینوار دی، کدی پلا دی، کا پلا دی.
بد قسمتي دا چې مونږه سره د خلینو نشو استلای چې کوم حقایق ولې مونږ تاسو دلته د محکوم رولس په شکل کې یو او خپل حقوق اواز چتول تا مونږ تاسو نه سپرې کړی.
د دې جرګې ګډونوالو په روسي برخه کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې قبایلی سیمو د جګړې پر ځای د امن غوښتنه شوې و. د دې پریکړلیک په اوماده کې راغلي چې د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته د یو قوم خلک میشتي او په دې کرخه د جلا کېدو هر ډول موانع سره مخالف دي.
دریا موږ پر ډیورند پر ذکر خر د هر ډول موانع او تاسیساتو د جوړولو مخالف دي ځکه چې لر او بر قبایل ټول یو ولسته د قبایلو پر راشه درشه د بندش نه ایجادوي او د قبایلي علاقو اوسیدونکي دې پرېږدي چې
په دې جرګه کې د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته د پرتو ټولو قومونو په سلګونو مشرانو برخه اخیستې وه چې په وینا یې په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له دې بله لویه قبایلي جرګه هم جوړه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
چین له افغانستان سره د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون د افغانستان د مالیې له وزیر سره لاسلیک کړ.
د مالی وزارت وایي چې دغه پیسې به د کور جوړونې د پروژو ترڅنګ د افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو پر یو شمیر نورو مهمو برخو ولګول سي. نور حال د واصل وصل په راپور کې
په کابل کې د چین سفیر یوجینګ د افغانستان د مالی وزیر کلکمی سره د 2 میلیون امریکایي ډالرو د وړیا مرستې د تړون پر مهال په دې خوښي وښود چې د دې هیواد لخوا شوې مرستې د افغانستان د بیرغونې او افغان ولس د خیر ښېګڼې په برخه کې په اغېزمنه توګه لګول شوې دي. د افغانستان د مالی وزیر کلکمی بیا د یاد تړون د لاسلیک پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او دوامدارو همکاریو ټینګار وکړ. خغلی کی میول افغانستان له چین سره د خو اقتصادي همکاریو ترڅنګ په امنیتی او فرهنګي برخه کې هم خې اړیکې لري.
امرای دوستای چینایی خود
موږ له خپلو چینایي دوستانو سره چې زموږ ستراتیژیک ملګری دي یوازې په اقتصادي برخو کې نه بلکې په امنیتي او فرهنګي مسایلو کې هم ښې اړیکې لرو او د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو ګډ کمیسون هم جوړ شوی چې د مالی وزارت مرستیال دی. خغلی کی میول دا چې چین د نړۍ دویم ستر اقتصادي هیواد دی کولای شي چې د ترانزیت پنسټیزو پروژو او نورو برخو کې د افغانستان سره ښه همکاري وکړي. چین د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې کله چې ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته په سفر تللی و د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د افغانستان سره د 3 کلونو لپاره د اوسپنې پټلۍ د بندونو جوړولو د برېښنا د تولید او نورو برخو کې د 350 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې د دغې وړیا مرستې د وروستۍ برخې تړون نن لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو مخې چین افغانستان سره دوامداره همکاري او تشمن ده او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او له افغانستان سره د نورې مرستې په تړاو په چین کې وناسته هم وشي. چین د افغانستان د قانونو په برخه کې یو له لویو او مهمو پانګونکو څخه ګڼل کیږي چې لسګونه شرکتونه په افغانستان کې د قانونو په نورو برخو کې کار کوي. په ټوله کې باور ده چې د افغانستان اقتصادي او امنیتي ثبات د سیمې لپاره یو مهم فاکتور دی. افغان ولسمشر هم تر ډیره په دې باور ده چې د افغانستان اقتصادي وده تر نړیوالو ډیر سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا لري چې چین پکې مهم رول لوبولی شي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر یوجینګ د یاد تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې چین او افغانستان په تیرو څو کلونو کې له یو بل سره ډېرې ښې اړیکې لرلې دي او دغه اړیکې باید لا پراخې او غښتلې شي.
I totally agree with that with the efforts of the both
زلدیس ربی خی هم غږیم چې د دوړو هیوادونو مشانو په تیر سو کلونو کې د اړیکو د پرختیا او اقتصادي همکاري په برخه کې ګټورې حاصل کړې او د افغانستان او چین ترمنځ اړیکو پرختیا مونډلې
افغانستان اند چاینا.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه صدقیا سیدی وایي چین د افغانستان یو ښه ګاونډی دی او مرستې بې مقصد او په بې پرې ډول دي. ښاغلی سیدی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د چین د مرستو د شفافیت په اړه دغه هیواد ته ډاډ ورکړي چې د دوی مرستې په شفاف ډول لګول کیږي سو چین د افغانستان سره نورو مرستو ته هم زړه ښه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست او اوس یو اقتصادي مسله څېړو چې تر ډیره تاریخی شالید یا پس منظر لري. د چین حکومت غواړي چې د وریښمو لرغونی لار بیا ورغوي او یو بیا له اروپا او افریقا سره خپلې تجارتي اړیکې د لرغونی دود له مخې ورغوي. خو آیا د چین حکومت د وریښمو د لارې د بیا رغولو په دې پلان کې افغانستان شامل کړي؟ فرشته جلالزی په دې اړه تحقیقي او تفصیلي راپور برابر کړی دی.
د چین ولسمشر شی جن پینګ په 2014 میلادي کال کې مرکزی او جنوب ختیځ آسیا ته په سفرونو کې د یو کمربند یو لار په نوم د داسې استری اقتصادي پروژې پر ګټو خبري وکړي چې د هغه په وینا آسیا او اروپا به سره ونښلوي. د چین حکومت وایي چې د یو کمربند یو لار پروژه دوی برخې لري، یو سمندري او بل ځمکني. د سمندر لارې چین غواړي چې تر سریلانکا ورسیږي او د ځمکې شبکې پر څ باندې شپېتو هیوادونو تیریږي. د چین حکومت وایي ټولو په دې اقتصادي پروژه کې ګډون ته علاقمندي څرګنده کړې ده. د چین حکومت په 2015 میلادي کال کې د پروژې د تمویل یو اداره جوړ کړه او 40 میلیارډ ډالر یې په ابتدا کې ورته ځانګړي کړو. د دې ادارې په وینا د یو کمربند یو لار پروژه به د 5 اساسي اصولو پر بنا عملی کیږي چې د هیوادونو د خاوري بشپړتیا ته متقابل درناوی، متقابل زغم او عدم تشدد، د هیوادونو په کورنیو مسایلو کې د عدم مداخله نظر، مساوات او دوه اړخیز ګټي او اصول ته درناوی دي. د چین حکومت وای د یو کمربند یولار پروژه د وریشمو د پخوانی لاري پر نظر جوړه سوی ده. په دې ډول به چین په منځنۍ اسیا کې ترکیه ته لار جوړه کړي او د مدیترانې له سمندر سره به یو ځای سي. بله لار به یې د ګوادر بندر او بیا د عربو خلیج ته ورسیږي. تاریخ پو او لیکوال ډاکټر پیټر فرانکو پانچی په اکسفورد کې د بیژنتین چیرونو مرکز مشر دی. د وریښمو پر دې شبکه یو کتاب لیکلی چې له چین تر اروپا د لرغونی تجارت او کلتوري تبادلې تاریخ ته کتنه پکې کړې ده. ډاکټر فرانکو پان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د وریښمو شبکه د متعددو سترو او وړو لارو یوه مجموعه و چې د هغه مهال د سوداګرۍ، کلتوري شراکت او د خلکو د ټولنیز ژوند پر پراختیاي ډیر مهم اغیز کړی و.
There is no such thing as the Silk Road, right? In a singular. There is no
د وریښمو لار د یوې منفرد لارې په توګه چې چین له اروپا سره وصل کړي اصلا نشته. دا اصلا ډېرې وړې او غټې لارې وې چې سره یو ځای شوې وې، مثلا له غزنی تر بامیانه او بیا تر کابل تللې لارې چې په نهایت کې له چین تر اروپا او افریقا د ارتباط شبکه جوړه کړې وه. دا د غڼې ځالې ته ورته یوه شبکه وه چې له ختیځه تر لویدیځه او له شماله تر جنوبه غځېدلې وه، او له دې لارې خلکو مالونه، نظریې، دینونه، ژبې او فرهنګونه تبادله کول.
But also ideas and faith and languages.
ډاکټر فرانکو پان وای د دې شبکو یو اساسي اهمیت دا و چې څه باندې 2000 کال مخکې انسانان سره نښلولي وو. او د ډاکټر فرانکو پان په وینا د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن نظریه 2000 کال مخکې رامنځته کړی وو. د وریښمو شبکه د سیان له شاره پیلېده چې هغه مهال د چین پلازمینه وه. چینایي سوداګرو به د اروپا پر لور 1000 کیلومتره سفر له دې ځایه پیلاوه. د وریښمو شبکې له رامنځته کېدو سره شیان یا سیان د نړۍ په تر ټولو بډای ښار بدل سو چې د ټولې نړۍ سوداګر ورته راتلل او معاملې به یې کولې. د بامیان دره چې د هندوکش په غرونو کې پرته ده، د افغانستان له هغو سیمو و چې له چین تر هند د سوداګریزو لارو په تړلو کې مهم رول درلود. دا 2500 متره دره د وریښمو پر شبکه باندې پرته وه. مارو او نیشاپور د وریښمو د پخوانی لاري درې اومده شهرونه بلل کیږي. بلخ تقریبا 2500 کلن تاریخ لري او د اوسنی افغانستان د ولایت د هندوکش غرونو او عوامو دریاب ترمنځ پروت دی چې لامل یې په سیمه کې اقتصادي اهمیت زیات و. حتی پر افغانستان د عربانو تر یرغل وروسته دې ښار ته ام البلاد نوم ورکړ سو. بلخ د چنګیز تر حملې وروسته ویجاړ سو او بیا یې هیڅکله هم خپل پخوانی شان او شوکت پیدا نه کړ. خو د وریښمو د زړې لارې په پخوانیو نقشو کې لا هم هغه سی یادونه کیږي. د هریرود پر غاړه پروت دی. دا دریاب د قراقروم شګو ته بهیږي. رپورټونه وایي چې د هریرود حوزه د منځنۍ اسیا تر ټولو حاصل خیزی ځمکې لري. د وریښمو لرغونی لار د افغانستان پر دې ولایت تیره سوې او د ایران کرمان ولایت ته رسېدلې وه، او له هغه ځایه بیا د ترکیې په لور تله. افغانستان د وریښمو د شبکې د بیا جوړولو په دې نوې پروژه کې چیرته دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو ادارې غړی او د پوهنتون استاد سید مهدی منادی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي وضعیت خرابوالی لدی سترې اقتصادي او تاریخي پروژې د افغانستان به برخې کېدو ته لاره جوړه کړه. شاغلی مهدی منادی چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب خبري نه کولې او یوازې د کابل پوهنتون د استاد په توګه ازادي راډیو ته معلومات ورکول وویل
زه د دې حوزې د څارونکو په توګه خوشاله یم چې افغانستان په رسمي ډول د چین دوه مهمو اقتصادي دهلیزونو ته لار نه لري. د چین یو مهمه اقتصادي لار په پاکستان کې د گوادر تر بندر رسیږي او بلې لمنځنۍ آسیا تیریږي. مهم ترین دلیل چې چینایانو افغانستان په خپل لار کې نه دی شامل کړی، د لارې لنډولو چې د ایران له خاورې چین لنډ منځنۍ ختیځ ته رسیدلی شي. دوهمه مسله په افغانستان که د امنیت خرابواله ده. چین له دې عمله اندېښنه لري چې د افغانستان د امنیت د خرابوالي له امله خی دا پروژه یو مخ ناکامه شي، نو ځکه چین غوره وبلله چې افغانستان ته له دې لارې سره د یو ځای کېدو د فرعي دهلیزونو د جوړولو انتخاب پرېږدي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وایي د چین په ابتکار په داسې سترې اقتصادي پروژې کې ګډون به افغانستان ته میلیونونه ډالر ګټه رسولی وای. له داسې مهمې پروژې د افغانستان بې برخې کېدل د شاغلی حافظي په باور یو لوی مادي او معنوي زیان دی.
دا زموږ په تاریخي جغرافیا کې کوم چې د ریشم لاره وه، همدغه تیریدي د واخان د کریډور څخه دوی د واخان کریډور بالکل داسې پرېښي دي. دا افغانستان ته د یو لوی پروژه ده، تقریبا 800 بلیون ډالر په دې کې لګول کېږي. او چین د یو زبرځواک اقتصادي هیواد په حیث چې اوس دوهم اقتصادي دنیا دی او په اټکل کې چې په د کال 2015 کې دا اول اقتصادي دنیا شي، خپل ځان لپاره نیټورک پیدا کوي.
شغلی حافظی زیاتوي د افغانستان په خاورو کې د چین د ورېښمو د شبکې تیرېدو اقتصاد شکاوه او کارونه پیدا کول، او دواړو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره د پام وړ مرسته کولای سوای. په اکسفورد کې تاریخ پوه او د بیژنتین مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر پیټر فرانکو پان چې د ورېښمو شبکې په اړه یې څېړنه کړې او کتاب یې لیکلی دی وایي دا چې اوس مهال د افغانستان خاوره په مستقیم ډول د چین د سړک په نقشه کې نه ده راغلي، شاید د افغانانو لپاره له احساسي پلوه سختوي.
Well, I mean, the main problem for Afghanistan is the question of stability. So it's very hard to make investments. It's very hard to build infrastructure projects.
د افغانستان لوی ستونزه د ثبات نشټوالی دی. د سیاسي کنټرول په نشټوالی او وسلوال تشدد کې ستره پنګونه او د سترو پروژو پیلول ګران کار دی. د دې دلیل چې افغانستان له داسې سترې پروژې پاتې شوی تر یو حده دا دی چې څوک نه پوهیږي چې سبا به افغانستان څه ډول وي. خو زما په نظر تر ټولو ښه مقایسه دا ده چې کله اروپایي ټولنه جوړه شوه د ختیځ اروپا هیوادونه خوابه دي وو چې نه دي پکې ور شامل شوي. زه فکر کوم چې افغانستان داسې ګڼي چې ډیر بعد له پامه غورځول شوی او داسې سترې پروژې سیمې ته راځي خو دوی ته ځای پکې نه ورکول کیږي.
Exactly what one belt one road will become.
خو له دې ټولو خبرو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې غړی او د پوهنتون استاد سید مهدی منادی وایي د چین د حکومت دا پروژه به تر 2019 میلادي کاله بشپړ شي، نو اوس مهال لا په لومړیو مرحلو کې ده او د افغانستان حکومت شایي لا هم په دې پروژه کې د ونډې ترلاسه کولو امکان ولري.
افغانستان لا هم له دې لارې سره له یو ځای کېدو بې برخې نه شم ګڼلی. افغانستان له چین سره دوه موافقې کړې چې له دواړو اقتصادي دهلیزونو سره د فرعي لارو په مرسته وصل شي. امنیت هغه لویه ستونزه ده چې د چین حکومت اندېښنه ورته لري، خو که چیرې داسې وګڼو چې افغانستان له فرعي لارو هم له دې پروژو سره نشي یو ځای کېدلی، فکر کوم چې موږ په حقیقت کې په سیمه کې د ګډ ژوند له تر ټولو سترې پروژې پاتې شو او خپل هغه تاریخي موقعیت له لاسه ورکړو چې اروپا او آسیا سره نښلولی شو. د دې لارې تاریخي ارزښت او اقتصادي اهمیت زموږ تر ټولو معاهدنو زیات دی. که تاسې سنګاپور ته وګورئ، هغه یو هیواد د خپل مهم موقعیت له مخې پرمختګ وکړ او په یو اقتصادي قدرت بدل شو، نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ښه موقعیت له لاسه ورنه کړو.
د شاغلی منادی پوینا د افغانستان حکومت د آسیا پراختیایي بانک ته څلور پروژې سپارلی چې په ګوادر او ترکمنستان کې د چین له دواړو اقتصادي دهلیزونو سره له فرعي لارو د افغانستان د یو ځای کېدو امکان پیدا کوي. خو له داسې سترې نړیوالې پروژې سره حتی له فرعي لارې د یو ځای کېدو لپاره په افغانستان کې پیاوړي او متحد مرکزی حکومت، اغیزمنی بهرنی کرنلاری او سیاسی ثبات ته اړتیا ده. د شاغلی منادی په وینا د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست باید داسې وي چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه قانع کړي چې په سترو اقتصادي پروژو کې د هیواد ته د ونډې ورکول د ټولې سیمې له امنیت سره مرسته کولای سي او د دې هیواد منځوي کېدل د ټولې سیمې ثبات ته زیان رسولای سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وایي چې د افغانستان حکومت باید له خپل منځو اختلافونو لاس واخلي.
دا لوی کارونه د یو مختلفي دولت لخوا کېدای شي. هغه دولت چې په خپل مشکلاتو باندې ډوب وي، هر وخت مرکزي مطابق د قدرت اجنداوي بېلې بېلې وي، ګواښونه دي، جنجالونه دي، هر یو خپل ساز ږغوي، نو دغسې یو پراګندا حکومت چې پر اصلي مسایلو باندې متمرکز نه وي هر وخت ملي وخت ضایع کوي. اوس زموږ ډېر ملي وخت ضایع شوی دي، ډېر چانسونه زموږ له لاسه تللي دي. دا خوب موږ یو متعارف مقتدر متحد حکومت باید ولرو.
د پوهنتون استاد سید مهدی منادی وایي د افغانستان د امنیت او ثبات په خرابوالي کې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هم تر ویه هده لاس لري، نو هغوی باید له دې امله خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي. د هغه په وینا که چیرې د افغانستان د حکومت واکمنان سیاسي ناندری ختم کړي، د امنیتي ستونزو د حل لپاره کار وکړي او له اداري فساد سره مبارزه جدي کړي، شایي افغانستان یو ور بیا له چین تر هند او اروپا د نړیوال تجارت په دې قافله کې چې یو وخت یې زړه و ځان ته بیا د پښې ځای پیدا کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د تاجکستان د پارلمان د اوسنی مشر سیاسي نفوذ په کمیدو دی. محمد سید عبید الله یوف په 1358 کلونه کې چې تاجکستان استقلال اخیستی، یو له هغو کسانو شمیرل کیږي چې د ډیر سیاسي نفوذ څښتن دی. اوس داسې ښکاري چې عبید الله یوف به د تاجکستان له سیاسي ډګره څنډې ته سي. تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د منځنۍ آسیا په هیوادو کې داسې سیاسي څیرې شته چې له هغوی پرته په دغو هیوادو کې مشرانو ته واکمني سخته کیږي. خو داسې ښکاري چې په تاجکستان کې دغه دود په بدلېدو دی او ولسمشر د محمد سید عبیدالله یوف په څیر با نفوذه څیرو ته نور اړتیا نه لري. د روان میلادي کال د جنوري په 12مه هغه وخت د عبیدالله یوف د واک د کمزوري کېدو خبرې رابرسېره شوې چې ولسمشر امام علي رحمان خپل زوی د دوشنبې د ښاروال په توګه وټاکه. د دوشنبه شاروالی تر دې مخکې د شلو کلونو په مخه د محمد سید عبیدالله یوف له لوري اداره کېده، خو په حقیقت کې تر دې مخکې لال عبیدالله یوف څخه د واک د اخیستو هڅې پیل شوې دي. دوه کاله مخکې د دوشنبه شار د شار جوړونې رئیس سید شریف انوروف له څو تنو نورو سره ونیول شو. انوروف د تاجکستان د پارلمان د رئیس نژدې ملاتړی و. د لس کاله د دوشنبه د شار د شار جوړونې ریاست وکړ. محکمې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو په ترڅ کې د رشوت او اداري فساد په جرم په 13 کاله بند محکوم کړ. د انوروف ترڅنګ فضل الدین د تاجکستان کالخاص ساختماني شرکت رئیس او د هغه مرستیال فیروز رحمانوف هم د اداري فساد په تور په 13 کاله بند محکوم شول. دوی دواړه هم د پارلمان رئیس ته نږدې کسان وو. د تاجکستان د پارلمان له رئیس محمد سید عبیدالله یوف سره خو ولسمشر امام علي رحمان احتیاط کاوه، خو اوس چې دغه اکثر نږدې ملاتړي له واک لري شوي دي، سیاسي نفوذ کمزوری شوی دی او ولسمشر په خپله د پارلمان پر رئیس انتقاد کوي. امام علي رحمان د فبروري په 15 وویل چې شاوخوا 100 میلیونه ډالر په دوشنبه شار کې پر دوه ساختماني پروژو بې ځایه لګول شوي دي. د دې دواړو پروژو مسؤول عبیدالله یوف دی. د تاجکستان ولسمشر له خپل زوی رستم امام علي څخه غوښتنه دي چې د دوه پروژو د مصرف شویو پیسو په اړه تحقیقات وکړي او د روان کال د جولای تر لومړۍ نیټه خپل راپور حکومت ته وسپاري. یو شمیر په دې باور دي چې د جولای لومړۍ نیټه د پارلمان د رئیس په توګه د عبیدالله یوف د کار وروستۍ ورځ ده.
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل
قدر منو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو خپل ماشمانو پندکی یا غوټی له وزای بل ځای ته انتقال کړي؟
پندکی سره ول ویږي اعضاء مختلف کسر نه پیدا شي، حتی کدا شي معلول مایوب شي.
او آیا د دې کار په زیان په هیګي
ماشمان کاری را باندې لري؟ واغه واړ ماشمان ډیر دران دی کنه.
په موبایل کې د خبرو کول پر وخت د کومو ټکو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغه اول هلو بلې لږ په زور ووایي، نور ووځي ورسره، بیا د پاکې دالیز کې نو داسې غږیسې دا ټول ملګري سي دا ټول یې اوري.
نن په همدې اکله غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدر من دوستانو، روانشناسان وایي چې ماشوم باندې هر ډول کار چې له توان نه لوړ وي او یا یې هم نه خوښیږي د هغه لپاره دروند یا شاقه دی. ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په اکثره سیمو کې کله چې مور چیرې ځي، پنډکي ماشوم ته ورپشا کړي، کله خو دومره ډیر شیان ورکړي چې لوی سړي ته یې هم وړل سخت وي. په ځینو ځایونو کې بیا نارینه له یوه ځای نه بل ځای ته د وړلو پنډکي له مخې ټول مېرمنو ته پرېږدي، خپله له یوه څادر سره مخکې مخکې روان وي، دومره لري چې څوک یې پیژني هم نه، چې دی له شاته را روانې ښځې سره دی. حال دا چې مېرمنې او ماشومان دواړه درندو غوټو او پنډکیو ته په فزیکي لحاظ جوړ نه دي. د خلکو په وینا نارینه یې باید یوسي، ځکه هغوی د درندو وزنونو د وړلو توان لري. په پیل کې په دې اکله د بګرام د اوسیدونکي منان خبرې اورو.
سیاسر روان سیاسر ماشوم بغي کې نیولې وساړې، بس خپل سیاسر ته پنډکای بلاس کې ورکړې، ډیر دسه پیدا کیږي مخ کې ته رواني، او ډیر دسه خل پیدا کیږي چې خپل سیاسر ته شیم پلاس کې نور کې خپل یا خستی ماشوم یې کې نیولې. مثال تر کرزی بابا کرزی ماما کرزی نارینه خو پیدا کړې زامت یو بار اوچت کی.
د بردګوشن کې نقیب الله بیا وایي چې د ډیر ځله داسې ماشومان لیدلي چې د درندو پنډکیو د وړلو له وجې لوېدلي او ژوبل شوي دي.
ماشوم نشي کولای چې هغه خپل ځان کنټرول کړي، داسې له پنډکي سره ولویږي اعضاء مختلف کسرونه پیدا شي، حتی کېدای شي معلول مایوب شي. برخو کې چې هغه ته یو توی وي یا مثلا شیرین خوري موجوده وي یا د اختر ورځې وي یا نورې داسې معاملې وي چې یو د بک خپلوان که یو ماشوم ول ده چې هغه د پنډکي سره ولویده، حتی د پوزې نه، حتی د غاښ میده شول، پوزې نه وینې راووتې، حتی مشفخانې ته انتقال کړه.
د پلچرخی له اوسیدونکو 12 کلنې سیمه څخه مپختلی چې کورنۍ دروند وزن اوربندې وړي کڅنګه او دای دی وړلو توان لري. ورپسې د 12 کلن هلک میوند خبري هم اورو.
سیماګل
څومره شین ته درکی او څونه لارې در باندې وړي؟
ما شیمان کاری را باندې وړي او هغه واړه ماشیمان.
بیا چیرته ځې؟
ماما کرم
دی. ماما کر دی تیجی هغه شین ستاته لاس کې درکی تی وړل ایسی
کله ما ته ماشوم راک شي زین سملې غټ پنډکې ماشوم ما ته راکی بس مور مې بیا پنډکې والی
پلوړ دی چې وړي
خپل پټوړي
پلوړ دی خپل پټوړي بیا څنګه ته دا پنډکی وړل ایسی
ډیر دران دی کنه
درندی
او خلک ته لاس نه سماره کوي
خوګي او څو ولې دل اټاپ لاس کې یو ډیر غټ پندکای وکنه تی وړلای سي
نه
نسی وړلای تر کوم جدا پندکای وړې ته
تر بنای پوری
تر بنای پوری اوس چیرته ته
اوس اندر ته
د کوم ځای ده
مکرانه سا
لمه کرانه سي تر بنای ته د پندکای وړې
او دروند
د بګرام اوسنکی ملک ګلزمان وایي چې هیڅ کله غوټي او پندکی په میرمنو او ماشومان نه دی وړي، زکه پوهیږي چې هغه نشي وړای.
پندکای به ما سره زنریم فکر دنه ده او ماشوم به مللا سنی ولی او کوړو کې خزه به تخر کې نی ولی او زه خپل پندکای شاته چوم سې د خزه کالیمی او خپل کالیمی د اخلم داد من راته پرز ده مخ کې رواني مزه لاخره خزه رب رواني کوم بچي غي کې کوم یو مانی ولی لاس او کشکاګم هو کچیرته ز کمزور اسنم او نسیم ول شعر باندې ډیرو خزم راخلی ور دنه خبره شی لاس کې رانی سي خدای شته د ما بشمار ماسیاندی بیگاته می ارڅ راول بادرنګ می راول منی می راول لیکلې می راول انار می راول مثلا مالټی می راول سیار چا می راول دا ټول زخپلول مکنه هر کوچی دا وظیفه د سی غوټه بده خپلولی.
کله چې ماشومان غوټي او پندکی وړل کیږي، هغه فکر کوي چې دوی کورنۍ ته ارزښت نه لري، فکر کوي چې شخصیت ته درناوی نه کیږي. محمد امین چې د ماشومان د روانشناسي په برخه کې معلومات لري، وایي چې په ماشومان باندې د پندکی وړل هغه هم په زور سره له رواني پلوه په غوي ډیر بد تاثیر کوي.
کله یو کلن ماشوم هم کله د چای پیاله چپکی نو پاوران خاموش سی عمر پلار خواته وګوري او ډیر د پښیمانی احساس کوي، دا به د دلالت کوي چې د ماشوم یو کلن ماشوم هم شخصیت لري. نو دغه شخصیت احترام باید وشي او خو شخصیتونه باید موږ تاسو د اجتماع ته د وړاندې کو پم دی خاطر د چوکي ورکول ماشوم ته د ضرور د ماشوم ته د ځای پرې خودل سي او ماشوم ته د سترګونه کتل سي زغه د سوچو کې زه انسان نه یم. خصوصا چې د موټرو کې کیناستل د ماشوم حق په دې باندې ډیر زیات دی کزو وګورم د سهیل نگانه چې ماشوم ډیر په خطر کې د کیدای سي د موټر دی وجټ کې سره وغورځي کله سي وغورځي کېدای سي سر ته ضربه وارد سي کوم بل برخ ته ضربه وارد سي ګرځي غټ کسان سي د ځوانان ډیر په اسانۍ سره خپل ځان ته کې کول سي. هغه د مشرانو احترام لپاره هم باید ځوان خلک سي دی هغه باید ودرېږي غو ته ځای ورکي په دسمالونو کې شاین تړلې وي کله چې د ماشوم ته په سر باندې ورکی او کله ماشوم ته په شاکي هغه بیا ډیر ماشومان به چرګان مالیدل دي یو لس قدم لاړ سي بیل تکینې سیاله کې به خیال ته کله د ماشومان هم مالیدل دي ور سره والدین نسته دوی به چرګان خپل پیټې وړي.
د اسلام دین هم د ماشومان د حقونو پاکله ویلي چې یو حق دی هغه شخصیت ته درناوی دی او له هغه کارونو څخه ژغورل دي چې دوی نش کوي.
په کورنۍ کې د غسل د لکې چې ماشوم ډیر زیات هر کارو ته حاصل کیږي چې په غو کې عزت نفس دې تر خپل اند کېږي بل دایته تربیه باندې بد تاثیر کوي. اې دې تر څنګه دغه ماشوم یو نو اوقدمن راضی پټول نه کې اوقدا اخلي ځکه د سترسي به د نور نه هغه انتقام چې ماشوم ته کې د زورول سوای د ماشوم ته کې د هغه ناخوالې ګالل دي دغه په اساس د ټول نه نور نه انتقام اخلي او یو پټول نه کې احساس دې عقدي کې یو د حقارت عقدي به د نور مفاسد ته لار خلاصي. دغه د په اسلام کې د ماشوم لپاره ځانګړي حق ته انسوي دي په غي حق یو د ماشوم درناوی د سي ماشوم باید محترمانه برخورد وسو ډیر وخت سي لدل سي دي یو مشر توانمندي او قوي او جسامت هر څه لري خو هغه درون بار او پیټه یو ماشوم تور په اوګه کړای دا او هو ماشوم تر غي لاندې روان ده او دیغه هغه عزت او غرور او دیغه هغه احترام ته نکتل سره برخورد وسره سوي چې هغه به روستو ماشوم عقدي او ماشوم یو رقم رواني مشکلات سره سترکي.
په ماشومان باندې له پندکې وړلو څخه راګرځو په موبایل کې د خبرو کولو په آداب باندې ځینې کسان له خلکو څخه شکایت کوي چې په موبایل کې په لوړ غږ او د ټولو مخ کې خبرې کوي. په دې اکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی حقمل وایي چې
په زور غږېدل د دې سبب نه کیږي چې د دغه غږ ته تیز ورسیږي یا زر ورسیږي. واضح خبره ده چې نور خلکو ته یا ماته یا بل چاته حتما مزاحمت ورته کوي او نفر د خو هغه بیا دومره خوال لري دغه اول هلو بلې لږ په زور ووایي نور ووځي ورسره بیا د غږې دالیس کې نو داسې غږې سي دا ټول ملګري سي دا ټول یې اوري دا د اواز شدت دومره زیاتي زه فکر کوم کړکۍ خلاصې کېدای سي بېله تلیفون غږ ورسیږي هلته نو ضرورت به دې ته نه تلیفون کې وغږېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نورالله وایي هغه کسان چې په رسمي دفترونو کې د کار پر وخت فکری تمرکز ته ډیر ضرورت لري کې مخکې په لوړ غږ خبري وشي کار ګډ وډ کیږي.
ټلیفون ورته راغی په سلته شروع سره کې خبري کوي چې هغه به خیر ټول کار چوب وسی بیا خصوصا د عمر مالی حسابي خټوله غلطيږي. مثلا یو صفر یو عادت باندې لکاو خبر راځي چې هغه ډیر غټ توان کوي پاینده کې مسولیت هم لري مسولیت سره راځي کی دروازې نه باندې وځي وګيږي او په دغه کار د برتزر خلاصي د خبرونه کې بیا بعضی خلک دي خدای دې د صبر کې کسې را شروع کی چې نه پیغام اسی وسو داسی وسو په دې رقم باندې د خبرې ورسره شروع
له مدینه نه هم د کار پر وخت په ټلیفون کې د ډیرو او لوړو خبرو کولو پاک لاورو. هغه وایي چې خپل له دې ستونزې سره مخ ده.
زه کوم سم یو تجربه درکم. سو هفته مخکې زه په دفتر کې ناسم او په یو پریزنټیشن باندې کار کول چې دې پریزنټیشن ډیر زیات تمرکز وکړه اصلا می باید ډیر آرام وای چې غو باندې کار وکم. څنګه می همکار ناسته ده او د خپل خلانو قصې کولې په ټلیفون کې هغه په ډیر جګ او لوړ आवाज باندې د دې سبب چې زه خپل فکری تمرکز مکمل توګه لا لاس ورکم نو هغه موضوع نه پاتې سواله اوس که اخلاقي ده هغه موږ په نظر کې ونیسو دا خبر وایلم کار نه ده چې پورس د خبرې مکه او بل چیرې لاس خبرې وکړه بلکې ټول خلک باید خپل دا په نظر کې ونیسي کله چې موږ په یو محیط کې کار کوو یا موږ سره نور افراد چنلري نو باید دا په نظر کې ونیسي چې نور ته مزاحمت ایجاد نکو او که ډیر مهم او ضرور ټلیفون نه کوي موږ له شوبې نه اوس او دی باندې دا خبرې وکړو.
په اسلام کې هم په لوړ غږ خبرې کول که هر ځای او هر وخت وي مناسب کار نه دی ګڼل شوی. د پوهنتون استاد داوود ناظم نوري خبرې اورو.
ځینې داسې په لوړ آواز غږیږي چې نورو ته هغه د آرامه فضا نارامه کړي چې دې ته توجه په کار ده او د اسلام دین هم په ډیر لوړ آواز باندې غږیدل منع کړي دي او په صراحت سره یو آیت شریف کې الله جل جلاله فرمایي چې واغدد من صوتک خپل آواز دې را ټیټ کا نو دغه سه باید چې ټول دې ته متوجه وسیږي چې مطابق د ضرورت مطابق د هغه وخت او د شرایط او د فضا خبرې وکړي تلیفون زین داسې عادت وي چې هغه ډیر په لوړ اواز باندې غږیږي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام له چاودنې وروسته په ښار کې بیا ډیر قوي امنیتي تدابیر ونیول شول او په هر څلور لارې دوه لارې او درې لارې کې تلاشیانې او پوښتنې پیل شوې کټ مټ لکه له تیرې چاودنې وروسته او کټ مټ لکه د تیرو کلونو له چاودنو وروسته چې کیدل له پیښو وروسته ترتیبات نیول داسې وي لکه له بام لیدو وروسته د ستونو درول د خبرونې په پیل کې مو له مامور قلم دوست سره مرکه درته کړې ده چې د پخواني او اوسني مامور له حاله خبر شي
کلم رای ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو
نوم می ګل احمد خان دی او تخلص می قلم دوست دی پاته مرده په بس کې د صادری او واردی مامور یم
ډیر ښه مامور صاحب کدارته وای چې په بخوانی او وسنی ماموریت کې څه توپیرونه رامنځته شوي نو مهرباني به مو وی
په وسنی او په بخوانی ماموریت کې ډیر زیات توپیرونه رامنځته شوي دي همدارنګه وسنی مامور له بخوانی مامور سره ډیر توپیر لري
مثلا څه ډول
مثلا پخوا به کاتب مقرره دی په درلسم بس کې او کرا کرا به دی قدم اخیسته او بیا به دی رتبه اخیستله او همداسې به پورته تللې له کاتب نه به سر کاتب شوې او له سر کاتب نه به مامور او له مامور نه به سر مامور شوې او په دې ډول به چې تر مدیریت او مدیریت عمومي رسیدې نو په خپل جامع علاوه به دی دوه درې مصنوعي او پلاستیکي جامې هم زړې کړې وي خو اوس راسن مامور مقرریږي او کسړی لګلاس او پخې ولري نظر امریت هم ګام اچولای شي
د پخوانی او وسنی مامور څه توپیر دی
پخوانی مامورین ډیر قانی خلک وو مثلا چې د کار په وخت باندې یو لاس ګونم ورکه خوشاله بو او یز بهم نه ویل لام دی عمله به مامور همیشه خوار و زار وو ان چې پیرکی هم نشو خوړلای ځکه پخوا به په یو نیم ځای کې پیرکی خرسیدل ډیرو کم پیسې دارانو به د پیرکی د خوړلو وس درلود دی هغه وخت مامور به خپل شوق په پوله یو مټاکورو او باقلی شور په خړل پوره کاوه
ها
او بیا پیرکی زیات ورزان شول نو مامورینو بم چې کله غختل یا شی وکي نو د پیرکی کراچي ته به ودرید او یو پیرکی ویل چکنی سره نو شي جنگ لاس به د پیرکی والا په غړ د سمال باندې پاک او لوی وګدار ګمی وسل ورسته به تینه روان شول خو اوس مامور پیرکی ته ګور یم نه چا یا شی تیزړ وشي نو سیدا کوم رستورانت ورنه وځي او د چوپان کباب یم ای چی فرمایش ورکی زین خلاپونه کی یو زلا وسانم کوي مثلا یو ورځ چینکی بل ورځ شوروا او بل ورځ پیزا او کڑای خوري
نو دا توپیر څنګه رامنسته شو او پس ډول مامور دومره ترقی وکړه
توپیر ډالر رامنسته ک توپیر د حکومت به تفاوتای رامنسته ک مثلا په خو به کوم مامور پلس افغاني رشوت مونی ورشو خو اوس چې لزر ډالر سره ونی سیم څنګه ورته وای یوازې هغه لزر ډالر وسره نیموي
نو ځکه وسنای مامور ان په بایسکلم نګرځي
وو وسنای مامور خپل شخصي موټر لري چې دفتر ته ځیم سوړلې وسره کینوي او چې د دفتر اخلاصم شي تر کور سوړلې وړي او د تیلو پیسې پکې باسي
زیاتره په خوانی مامورینو په کوټو کې ژوند کاوه او له خاصه کومیا شوبې شکایت کاوه
وو ځکه چې نه کور اخیستې شو او نه هم په کرایه نیولای شو خو سار مامور کور لري او که کور نه لري نو ګراو کړه خو یې خامخا دی او هم دا علت دی چې وسنۍ مامور نه له خاصه کو خبر دی او نه هم له میاشو مچانو ټول آرامه او خوشاله ژوند لري
د آرامه او خوشاله علت څه دی
علت د رشوتونو لوړیدل او ډالر کېدل دی اول خو سوق پر رشوت کې افغاني نخلی او کې بیا و هم خلی نو د فتنې ډالر وتاړوي او د ډالر په بیا اخلي زه د واردی صادرې مامور يم خود مراجعین یو مکتوب هم په افغاني نه صادروم او نه هم په وارده کې ثبتوم ځکه افغاني نامعلوم قیمت لري چې کله کته کیږي او کله پورته کیږي
نو ته وایې چې وسنۍ مامور رشوت هم په ډالر اخلي
وو که په ډالر نه وي نو د ډالر د وای مطابق اخلي
د مامور د راتلونکو په حق لڅوي
پر راتلونکو کې به مامور نوي هر چاته به د مربوطه دفتر کارکون کې ویل کیږي یوازې د غټو رتبو کسانو ته به افیسر وایي
دا ټکل د څه شي لمخه کوي
د پرمختګ لمخې د پیسېدارۍ لمخې ځکه چې اوس مامور ته څوک مامور نشي ویلای ټول یې امر سه بولي لکه د ترافیکو کارکونکو ته چې ډریوران ډګروال سه وایي
زینی خلق هر څه د خپل اټکل او یا هم ضرورت لمخې تعبیروي خو حقیقت بل څه وي لکه داسې
څنګه داسې په چورتونو کې ډوبې
هیڅ ماریا ته خفه یم نه پوهېږم چې دا به ولې دومره راباندې مینه وي
یعنی چې پورا باور دی چې پتا مې نه ده
هو هر ورځ پټ پټ ژاړي او چې د زړه ترې پوښتم هیڅ حال نه راته وایي
نو لڅ دې معلومه کړ چې د تا په مینا کې ژاړي
سړی پوېږي کله کله په ټوک ورته وایم چې لو يم ته اندې په مخ کې ده خو ګومان نه کوم چې بریالي ترې راوځي لامدې سره یو کې پسترګو کې راډن شي او پټ پټ ژاړا شي
عجیب ده زه خو وایم چې کوم بل لاد بلری حاسب ته دا ګومان کوي چې پتا مې نه ده او د تا په مینا کې ژاړي
بس ته ما منه په دې خبرو هغه کسان پوېږي چې مې نه انوي
زانو کر اختیار در باندې مې نه وي نو خدای دې مینا کامیاب کړي
امين
زنو زم سبا ته به مې لیته زو
ولکه زه خو وایم چې سبا ته د ماریا غوښتنې ته ورغلی وای
پو نشوم
د کوژدې لپاره
نو رویبارې ته په خپل ورځي
هو هغه آزاد خلک دي بده نه غني
چې هر څومره ازادي هم ولري د تا تک مناسب نه غنم لومړی د موریا بل څوک ورولېګا بیا به ناری نه ورشي
سمه ده لومړی به خزي ورولېګو
موږ خو د یوې خبرې لپاره راغلي یو خو نه پوهېږم څنګه یې درته یاده کړم
ووایه خورې مه وېرېږه خبره دې وکړه
مورې سم برالای ورته ووایه چې
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو او ماریا د ما په ځای مینم ده نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو په ارمان پوره سي
ماریا دې په زوی مې نه ده
هو ولې تا ته یې نه دي ویلي زوی مې وایي چې هره ورځ ژاړي دومره راباندې مې نه ده
ته ودرې چې زه ورنارې کوم ماریا ماریا لورې دلته راسه
ښه دا دی درغلم
د ما لوره او مینه دا خو عجیبه خبره ده
سلام علیکم ستړی مې شي ترورې
خیر اوسې شاده سې لورې ته راټیټه سې چې ښکل دې کما
سمه ده ژوندې اوسې ترورې ته هم ستړی مې شي
خیر اوسې ښه یې
مننه
ته کښېنه لورې یوه پوښتنه در څخه کوم خو صحیح ځواب راکوې
ښه ووایه مورې
لورې رښتیا ووایه په کوم ملک مینه یې که نه
نه نو که مینه وایې خو تا ته مې اطمان ویل مورې نه ولې
نو ولې پټه پټه ژاړې
مورې تا ته نه ده معلومه چې د راتلونکو امتحانو لپاره مې ورخطا یم او کله چې څوک د امتحانو واخلي نو ژړا مې راشي په دفتر کې هم کله کله همداسې کېږي
دا نو ته د امتحان لپاره ژاړې او د ما ساده زوی ګمان کړې چې پرې مینه یې او د هغه په مینه کې ژاړې
خورې خپه کېږه مه زوی ته دې لږ عقل ور وښیه څوک چې ژاړي په ده نه یې مینه خپلو ستونزو ته ژاړي
اوس دغه برک شیرم باورئ
زویا څه کوي په څه باندې لګیاي راته ښه مصروف ښکارېږي زویا څه کوي په څه باندې لګیاي راته ښه مصروف ښکارېږي پلاره گیم کوم چې مغزه مې ښه قوي شي امتحان ته او له خیره درته ښه اول نمره شي پلاره گیم کوم چې مغزه مې ښه قوي شي امتحان ته او له خیره درته ښه اول نمره شم زویا ولی گیم هم کوم نوی مضمون دی؟ نه نه پلاره که گیم وکم بیانو هر څه ته مغز خلاص شي. که الجبر که کیمیا ده که فیزیک او بیالوژی ده او دا ټوله نړۍ گیم دی او دا ژوند مو لکه گیم دی. یا ګټل یا بایلودل دی. دا زموږ ژوند خو همدا دی. دا زموږ ژوند خو همدا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.